ಅಲ್ಲರೇ. دا مشال رادیو دا ساسو قربا گل ایازم ستلی مشی وخت دا مازیګر سلور بجی دی په خبرونه کې د خبر پختونخوا حکومت لخوا را بلل شوی ټول سیاسي ګوندونو غونډه په بنو کې پر پولیسو برید په روزو کې د بمی چاودنی 19 پروګرام د سندرو امیل او یو شمیر نور موضوعاتو په حق درته رپورټونه لرو. خو لومړی وار ورکو احمد شاه اعظمی ته چې تاسو ته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
د مهم خبرونو سرټکی دا و مینه شل ګون مشر اسفندیار ولی خان ویلی د ترهګری مسله ټوله هیوا تور پیښه ده چې د مخنیوي لپاره به ټول سیاسي ګوندونه په شریکه تګلارې ټاکی. نن سهار د بنو سلی پر تانه میران باندې په وسلوال برید کې شپږ ځانمرګ برید کوونکي وژل شوی دي او د کابل کندهار پر لوی لار په غزنی کې په یو ټرافیکي پیښه کې 13 کسان مړ شوی دي. اوس بشپړ خبرونه. نن په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا را بل سوي ټولګوندیزې غونډې ته په خپل پرانستون کې وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل د ترهګري مسله ټول هیواد ته ورپېښه ده چې د مخنیوي لپاره به ټول سیاسي ګوندونه په شریکه تګلارې ټاکي. د دې غونډې د اهدافو په اړه نن د عوامي نېشنل ګوند مشر غړي بشرا ګوهر مشال رادیو ته وویل
مونږه بالکل یو اوپن مایند سره دا کړی دی. خپل رائے خپل خبره وکړو، نور پارټیان به هم خپل خبره کوي. کنسنسس چې په سر راشي چیک آئی وی چې نه اول خبرو اترو سره کیسه حل کول پکار دي، بیا که نکیږي چې څنګه مونږ سواد کې مکړل چې اول خبرې وکړي خو خبرې چې هغه اونه منلې نو بیا کاروایی وموشله. دا به دا مشران وي بی این پی یو پلیټ فارم ورکي چې ټول لیډران دي کینی.
په غونډه کې د ګډونوالو په اړه د عوامي نېشنل ګوند اطلاعاتو سیکرټري سینیټر زاهد خان تیر ماښام مشال رادیو ته وویل چې د جماعت اسلامي او پاکستان تحریک انصاف پراته د هیواد ټول سیاسي ګوندونه ګډون کولو ته سلا سوي دي، نو تمه ده چې په نتیجه کې باید د درهګري د مخنیوي لپاره په متفقه توګه تګلاره وټاکل سي. نن سهار د خیبر پښتونخوا د بنو ضلع پر تانه میران باندې په وسلوال برید کې شپږ ځانمرګ برید کوونکي وژل شوي او یو امنیتي اهلکار ژوبل شوی دی. شپږ تنه وسلوالو نن سهار 15 بجې پر یاد تانه برید وکړ چې له پولیس والا سره تر څلور غنټو پورې په جاري نشته کې ټول ځانمرګي د تانه د باندې وژل شول. په پیښ کې د تانه مخته دکانونو ته په جزوي توګه زیان رسیدلی دی. تانه میران د بنو شهر څخه 12 کیلومتر لري شمال اړخ ته پرته ده. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په غاړه اخیستې ده. د خبر ایجنسی له تراس څخه د کوهارت پر لور روان د سورلو پر گاډي په اوروګزو ایجنسی کې به میچاودنه سوي چې د امنیتي چارواکو په وینا لرته لږ څلور کسان پکې وژل شوي او نه نور ټپيان شوي دي. د اوروګزو ایجنسی د لویز واکونو یو چارواکي صوبیدار محبوب خان مشال رادیو ته ویلي چې د حسنزو درې پسمه کې د غپېشنن سهار د لس بجو په خواو شا کې د ریموت کنټرول په ذریعہ شوي ده. امنیتي چارواکي وایي چې په نشسو کسانو کې د زیاترو تعلق د افریدي قوم له زخه خیر سره دی چې شزي او ماشمان هم پکې شامل دي. د دې پیښې پر لاره تر دې د مچا په غاړه نه دا خسته. خبرونه لمشال رادیو څخوري. د کابل کندهار پر لوی لار د غزنی د قرباغ په سیمه کې په یو ټرافیکي پیښه کې 13 کسان مړ شوي دي. د غزنی د امنیت امیر سمونوال محمد حسین عادل مشال رادیو ته وویل چې دا پیښه چې نن سهار وختي له قرباغ ولسوالۍ څخه د کابل کندهار پر 1300 لوی لار کې د مسافرونکو 303 بس او بارونکو مزدا د ټکر په سبب شوی 13 تنه مړ شوي او نه نور ټپيان شوي دي. د ځینو سرچینو په باور کې دایسي د مرګ ژوبل شمیر تر دې هم لوړ وي. د ناتو په مشرۍ د اساف ځواکونه وای عمومي کمانډان نن په کابل کې افغان لسمشر حمید کرزی سره وکتل او له هغو کسانو او کورنوي سره غمرازي څرګنده کړه چې ممکن په کونړ کې د دوی په عملیات کې وشل شوی وي. اساف ځواکونه په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي په دې کتنه کې جنرال جوزف ټینفورد له لسمشر کرزی سره ژمنه کړې چې په کونړ کې د دوی په عملیاتو کې به د ملکي تلفاتو د اداو په اړه د تحقیقاتو نتایج ورسره شریکوي. د اساف ویان ګونټر کیټس هم نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه تحقیقات روان دي.
هغه څه چې زه یې تاییدوم دا دی چې په کونړ کې یو لړ ګډ عملیات شوي دي. د دې پیښې په اړه هر اړخیزې پلټنې روانې دي. موږ د اوښتو تلفاتو په اړه ځینې ادعاوې ترلاسه کړي، خو سیمې ته د ورغلي پلاوي تر معلوماتو پورې تاییدولی نه شو. د هغوی له معلوماتو سره سم به هر څومره ژر چې ممکن وي معلومات له تاسو سره شریک کړو.
د کونړوالي فضل الله وحیدی وایي چې د چهارشنبې په ورځ د شیګل ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د څلورو وسلوالو مخالفینو سربیره لس ملکي کسان هم وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. نوموړی وایي د پیښې په اړه د ولسمشر کرزي لخوا ګمارل شوي پلاوي هم خپل تحقیقات پیل کړي دي. د افغانستان د مالیه وزارت د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د خاص سرپلټونکو خبرې رد کړې دي چې د افغان حکومت د ظرفیتونو په اړه کړې دي. جان سوپکو د چهارشنبې په ورځ د امریکا د کانګرس د نظارت د کمیټې غړو ته وویل داسې نه ښکاري چې د افغانستان حکومت دا توان ولري څو د امریکا او نورو هیوادونو پیسې په منظمه توګه مصرف کړي. خو د افغانستان د مالیه وزارت ویاند وحیدالله توحیدین له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل افغانستان د دې ظرفیت پیدا کړی څو بهرنۍ پیسې په سمه توګه ولګوي. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا خاص سرپلټونکي همداراز ویلي هغه شل ارب ډالر چې د امریکا د کانګرس لخوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره بیل شوي تر اوسه پورې نه دي مصرف شوي. د اټومي توانې نړیوال اداره IAEA ایران سره د هغو خبرو اترو پر سر یوې لوزنامې ته په رسېدو کې بیا پاته راغلي چې د تهران د مشکوک اټومي پروګرام ته تحقیقات پاړې کولې. د IAEA مرستیال مشر هرمن نیکایرټرس په نن په ویانا کې خبریالان ته دا خبره اعلان کړه. نوموړي دا هم وویل چې دواړه خواوې تر دې دمه د راتلونکي غونډې د نیټې په اړه نه دي سلا سوي. تر دې وړاندې د یاد ادارې لپاره د ایران استازي علي اصغر سلطانیه پرون په ویلي ول چې دواړه خواوې په دې غونډه کې پر ځینې نقطو سلا سوي دي، خو نوموړي د دغو نقطو وضاحت نه دي کړي. یاد ادارې په خاص توګه پارچین پوځي مرکز د کتنې لپاره د موقع ترلاسه کولو تمه درلوده چې شک کېږي په دغه مرکز کې د اټومي وسلو د توکو ازموینه شوې ده. دا خبرې اترې تر هغه وړاندې شوي چې ټاکل شوې د روانې میاشتې پر شپږویشتمه نېټه به په قزاقستان کې د ایران او شپږ لویو طاقتونو ترمنځ د اټومي وسلو په اړه غونډه کېږي. او په داسې حال کې شمالي کوریا درېمه ایټمي ازموینه کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایټمي وسلو په شمول د خپل اتحادي هیواد جاپان د حفاظت لپاره خپل ژمنې یو بار بیا تازه کړې دي. سفین ماڼۍ ویلي ولسمشر اوباما د جاپان د وزیر اعظم شینزو آبه سره د ټلیفوني خبرو پر مهال دغه ژمنه کړې ده. د خبرونو پای
خبرونه مد مشال رادیو نو واوریدل چې احمد شاه اعظمی وړاندې کول. تاسو د مشال ټول خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او لوستلی شئ. دا خبر پختونخوا واکمن عوامي نشتل ګوند لخوا د ترهګرۍ پر ضد د ټول سیاسي ګوندونو غونډه په اسلام آباد کې روانه ده. کارپو خادم حسین د ټول ګوندیز غونډې په اړه خوشبينه دي.
ما تختاری چې دغه قسمه عمل ډېر زر اوم نشي نو دې لپاره بلاري ګودري هواري شي سیاسي ادارې خپلې ذمہ‌داري په دې حواله پوره کړی شي.
دا خبر پختونخوا په بنو ضلع کې پر پولیسو یو برید کې امنیتي ځواکونو په جوابي کاروایي کې شپږ ځان مرګي برید کوونکي وژلي.
مونږ ټول نفرې سټانټو شو او دا غتر په پایر ډیر زیات او دا غار تم په پایر کېدو دلته خودکش رامن دیوالې مونږ په درې کسو وشتو خو سمیو نه خوړو چې هره کې دلته راځو شو نه بس چې بیا لګیر بیا پټو شو.
په اورګزو کې بمی چاودنی په نتیجه کې څلور کسان وژل شوی. 19 پروګرام د سندرو امیل کې بعد سعودي عرب مشته پښتنو شاعرانو او هنرمندانو ادبي او کلتوري هلزلونه خبر شي.
خپل ملګرو سلام وستا چې دلته مې تنظیم په کار څنګه چې دریاست په خار کې دي نو چې هغه مونږ د سلیم راست د سترګو تر مخه کې خو دو
نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو ل مشال رادیو سره اوسئ. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو مازیګری خبری د خبرونی ته غوږ د مشال رادیو د دې خبرونی لومړی رپورت. د عوامي نشته ګوند لخوا د ټول سیاسي ګوندونو غونډه په اسلام آباد کې روانه ده. د غونډې د پرانیست پر مهال د عوامي نشته ګوند مشر اسفندیار ولی خان وای ترهګری د ټول هیواد مسله ده او د دې د حل لپاره په ګډه کار پکار دی. د ټول ګوندیز غونډې نور حال د اسلام آباد نه ریاض مساخیر لکوي.
د عوامي نېشنل ګوند لخوا د ترهګرۍ ختمون او امن د بحالې د سرخط لاندې رابلل شوې یو ورځنۍ غونډه کې مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کاف، جمعیت علما اسلام، قومي وطن پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي او دغه رنګ نور سیاسي او مذهبي جماعتونه ګډون لري. د غونډې پیلېدو نه وړاندې مشال ریډیو سره مختصر خبرو اترو کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وینا وه
یو حلم پکار دی د دې مسلې لپاره چې د خبرو اترو لاره باندې یو حل دی مسلې لپاره.
هم د دغه ګوند ګوند یوې غړي میرمن بشرا ګوهر مشال ریډیو ته د غونډې د تفصیل په حق له وې چې د دوی مقصد په نورو ګوندونو خپل خبره منل نه دي، بلکې ملک کې د پوخ امن او کلاري د پاره قومي اتفاق رائے پیدا کول دي. دا زیاتوي
ګوره مونږه بالکل یو اوپن مایند سره دا کړی دی، خپل خبره وکړو، نور پارټیانو به هم خپل خبره کوي، کنسنسس چې په سر راشي چې آی وی چې نه اول خبرو اترو سره کیسه حل کول پکار دي. څنګه مونږه سواد کې مکړل چاول خبرې اوکړه خو خبرې چې هغه اونه منلې نو بیا کاروایی وموشله.
بل طرف ته د قومي وطن پارټي یوې زنانه غړې انیسا زیب طاهر خیلی وې چې د غونډې را بللو کې ډېر وخت واغستې شو، باید چې دا 15 کال وړاندې را بللې شوی و. دا زیاتوي
ورجی به مونږ خپل پوینټس دی هغه به مونږ هلته ډیسکرایب کړو، اصل کوشش دا دی بو ګورو چې دا بس آفر کوي او دا بس ایکسپلین کوي چې دې څه کړی دی امن لپاره، او بیا چې کوم هغه کې مونږ ته څه حقیقت هغه ښکاریږي مونږ به هغه سپورټ کوو که نه
مشال ریڈیو چې کله د مسلم لیگ نن نه تاسو کو چې آیا دوی څه قسمه تجاویز په پام کې لرلی دي، نو د دغه ګوند جنرال سیکرټری اقبال ظفر جګړه وینا وا
دا خو د دې ایجنډې باندې به ډیپند کوي، موږ خو مقصد دا دی چې د امن د پاره چې څونه کوششونه پاره کې د موږ شریک شو، لیکن ایجنډې باندې به ډیپند کوي.
دغه رنګ د سنی اتحاد کونسل مشر صاحبزاده فضل کریم وسلوالو سره د مذاکراتو په حق کې نو او وی ویل چې تر اوسه د جنگ کې تر سلويختو زرا زیات خلک وجل شوې دي، د هغوی خون باید د چا په غاړه وي. د زیاتوي
کې یې ترې کې مذاکرات کی آړ مې وہ مزید اپنے آپ کو مضبوط اور مستحکم کریں.
دی وی چرتا دا سے خونه دا چې د مذاکرات په شاد دوی خپل ځان نور مضبوطول غواړي. تاسو د دوی وړاندیز ته وګوره، دوی وی سکیورټی ادارو سره خبرې نه کوو، حکومت سره خبرې نه کوو، نو بیا بل کوم داسې اداره دا چې دوی به سره خبرې کوي، او بل دا چې کم سلويغ زره خلک وجل شوې دي هغه د چا په ذمہ دی. خلکو سره مخ کې هم خبرې اترې او معاهده شوې دي، د هغې څه نتیجه ده؟ نو که هغه حال بیا هم جوړیږي نو زه ویم چې بیا د مذاکراتو هیڅ فائدہ نشته.
مذاکرات کا میں سمجھتا ہوں کہ فائدہ ہی کچھ نہیں.
د پختونخوا ملی عوامی گوند لخوا یوې ډلې د مشر محمود خان اچکزی په مشرۍ کې غونډه کې ګډون لرلو، خو د دوی وینا وا چې د غونډې نه وړاندې په دې اړه خبرې کول نه غواړي. د دې ترڅنګ جماعت اسلامی او تحریک انصاف غونډه کې د ګډون نه انکار کړی دی. د غونډې تفصیلات به نن ماښام شپږ بجې میډیا ته ورکول شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن ادرو کو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واوریدل چې په اسلام آباد کې د این پی لخوا د ټول سیاسي ګوندونو غونډه روانه ده. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریالي رابیا اکرم خان کارپو خادم حسین سره د غونډې په اړه مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د غونډې اهداف څه دي. نو خادم حسین وای
دو حوالے لری دغه کانفرنس یو حوالہ خدا لری چې دی رهګرای یا د انتهاګرای په حوالہ د پاکستان عمومی سماج او ریاست مختلف قسم مفکوری لرلی، نو هغه یو خاص قسم مفکوری ته چې په هغه اتفاق راشي او هغه مفکوره بیا عملی شکل کې د مختلفو ادارو د ذمہ داری په شکل کې تقسیم شي. نو د کانفرنس اعلان سره دغه مفکوره شروع شو او هغه کې مختلفو خلکو د مختلفو غاړو نه خبرې مو کې او د هغه خیال او فکر مخې ته راغی سره د تحریک طالبان پاکستان. دویمه خبره نن حوالے سره تعلق ساتي چې داسې قسمه تګلار مخې ته راشي چې هغه مختلفو ادارو د پاکستاني ریاست حکومت د مختلفو ادارو ذمہ داری هغې ته په ګوته کړي او په هغې بیا ودرېږي، په هغې د پارلیمان قوت هم ودرېږي، اختیار هم ودرېږي او په هغې د عمومي سماج او د سیول سوسایټي اختیار هم د هغې په شا ولاړي.
نو تاسو نه ګڼئ چې آیا کوم دا آل پارټیز کانفرنس روغښتې شو، نو آیا دا لږ لیټ نه دی؟
تر اوسه پورې خو صورتحال داسې و چې مختلف سیاسي ګوندونه او مختلف نور ګوندونه د سیول سوسایټي او د پاکستاني ریاست د ادارو په دې قسمه مهم موضوع د خبرو اترو لپاره لار هم نه مونده یا یو داسې قسمه پلیټ فارم نه موندو، خو د تیر شوي څه مودې د مسلسل واقعونه دا خبره بالکل منځته راغله د ولس په نظر کې هم، د سیول سوسایټي په نظر کې هم او د ریاست د حکومت د ادارو په نظر کې هم چې که نور د دې نه دا ځنډول کېږي نو د پاکستان ریاست او سماج په نور خطر وته ځي.
کم دا کانفرنس دی او دی به مشترکه اعلامیه د دې کانفرنس په اختتام کې خپروي، نو خیال کوي چې دا کومه اعلامیه دی جاری کړي دا به عملي کړی شي؟
د دی سیاسی گوندونو سره چې کوم دی پارلیمان نه بهر دی او دن نه دی اغي سره بهرحال د دې قسمه سانکشن اختیار یا قوت یا طاقت خو په داسې شکل کې موجود نه وي. اغي سره د اولس د مفکورې طاقت موجود وي، اغي سره د اولس د حمایت او د مرستې د ملاتړ طاقت موجود وي، او بیا ریاستي ادارې او حکومتي ادارې هم دغه اولسي ملاتړ چې کوم د سیاسي ګوندونو د سوچ او فکر په نتیجه کې مخې ته راغلی هغه عملي کېدو دپاره آئینی او دستوري لارې اختیار کړي. ما تخکاری چې دغه قسمه عمل ډېر زر اوم نشي نو دې دپاره به لارې ګودرې هوارې شي او په مستقبل قریب کې دا امکان لري ریاستي ادارې خپلې ذمہ داری په دې حواله پوره کړي شي، ځکه چې د دې په شا به د سیاسي ګوندونو ملاتړ وي چې هغه بنیادي طور د اولس ملاتړ وي.
کارپو خادم حسین چې له مشال راډیو سره په اسلام آباد کې روان د عوامي نېشنل ګوند ټولو سیاسي ګوندونو غونډې په اړه مرکه کوله. په همدې موضوع کې پاتې کیږي چې په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د وسلوالو طالبانو لخوا وړاندې کړل شوی د سولې د خبرو پر وړاندیز غور کوي او په دغه لړ کې د هیواد له سیاسي ګوندونو سره سلا مشورې هم پیل کړې دي. د قبایلي سیمې اوسیدونکي وایي په دغه خبرو اترو کې د قبایلي مشرانو رائے هم باید واخستل شي. په دې موضوع زموږ همکار منور شاه دې رپورټ ته غوږ شئ.
پاکستان کې وسلوالو طالبانو حکومت ته د سولې د خبرو اترو لپاره وړاندیز کړي او د هیواد بیلابیل سیاسي ګوندونو د مذاکراتو په اړه د یو بل سره سلا مشورې کوي. که څه هم ټول هیواد د بدامنۍ سره مخ دی خو په دې حواله قبایلي سیمه تر ټولو ډیره متاثره شوې ده او ځینې قبایلي مشران ګیله کوي چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو کې دوی نه شاملول کیږي. په دې ورستیو کې د کورمې ایجنسۍ د شخړو د هوارولو لپاره د ټولو قبایلو مشترکه لویه جرګه جوړه شوې ده. د یادې جرګې غړی ملک فخر زمان بنگش د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه وایي د کې هیڅ شک نشته چې جنگونه تل د خبرو اترو د لارې ختميږي، خو په دې شخړه کې قبایل تر ټولو ډیر اغیزمن شوي، په کار دي چې دوی هم په روغه جوړه کې شامل کړي شي.
مخفل خیال خدای ته دا سره کوي چې د قبایلو مشرانو پترو شي، قبایلو مشرانو ته پته لګي چې تر دې دې مسالې حقیقت حل سره دا بګیداد د قبایلو مشرانو ته دی او کې دې کې راګړ کی او چې یې څنګه صحیح مانو کې حل روبسي ته یو پایدار امن جوړ شي. یو خدای ته به هر په بار خبره وشي زور زبردسته اخو مخالفت کمیابی جنا
دا راز د متحده قبایل پارټۍ چې په سیمه کې د سیاسي حالو زلو د اجازه نه پس جوړه شوه مشر حبیب ملک اورګزی وای هغه او د هغه پارټۍ د وسلوالو سره د سولې د خبرو اترو هرکلی کوي او دا نظر لري چې د دې مسلې لپاره د مذاکراتو نه علاوه بل حل نشته، خو نو موړې ګیله کوي چې په دې کې قبایل نه دي شامل کړی شوی او د قبایلو پارلماني غړي په مکمله توګه د خپل ولس نمائندګي نه کوي.
کوم پارلمان غیر خپل علاقې ته نشیټلې هغه خپل خلکو سره نشي ملاوي دي نو هغه په مذاکراتو کې څه خپل یو کردار ادا کی او صرف آیا دغه لس دولس کسان زمونږ د قبایلو مشران دي؟ نه، دا غلطه خبره ده. زمونږ الحمدلله د هره ایجنسی اهم مشران چې کوم دي هغه سلوي روح سندوس چې کوم اهم غړي دي هغه د هره ایجنسی موجود دي. نو زه راوایم چې هغه ټول مشران او ګرین جرګشته پارلمان غوډو سره دي کې څه حیثیت نشته ده.
د سولې په خبرو اترو کې د قبایلي ولس د ګډون په اړه مو د پخوانی سفارتکار او سیمایزو چارو کارپوه ایاز وزیر نو پوښتل. هغه وایي چې په سیمه کې د امنیت او جوړجاړي لپاره هر ډول عمل کې د قبایلي مشرانو موجودګي ډېره ضروری ده.
چې کله نه دا جنگ شروع شوی دی د 9/11 وروسته نو په قبایلي سیمه کې چې څه کیږي دا هغه وخت نه راواله تر اوسه پورې تاسو خو څوک نه کوي کني داسې به نه کېدل. خو اوس یو ښه خبره دا شوې ده چې د خیبر پختونخوا گورنر قبایلي دی، هغه د بجوړ ایجنسی سره تعلق لري. نو د گورنر په حیثیت د پاکستانی صدر نماینده د قبایلو ایجنسو هم گمان کوم چې کدست معاملای نو دا غوی کناستل یا دا غوی سره خبره مشوره نو به ضرور خبرې زګه چې د قبایلو د پاره پدینه غټه چوکۍ بلانیشتا.
ایاز وزیر زیاتوی دا ډیره خبره ده چې د صوبې گورنر انجینیر شوکت الله په خپل قبایلی دی او د سیمې پر روایتو خبر ده. نو امید ده چې د قبایلو په حواله چې څومره خبرې کیږي د مشرانو سره به پکې لازمی سلام مشوره کیږي او دا ډول تر سره کیدونکو خبرو سره امن راتللې شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږی. وسلوالو نن سهار د خیبر پختونخوا په بنو کې د پولیسو پر یو تانې برید وکړو چې امنیتي ځواکونو په جوابي کاروایی کې شپږ تنه ځانمرګي برید کوونکي وژل. نور تفصیل د سیمینار د مشال رادیو خبري الله کبي.
د پولیسو په وینا نن سهار وختي وسلوالو طالبانو د بنو پولیسو په تانه میریان باندې برید وکړ چې د پولیسو او فوزي چارواکو تر مخه د سهار شپګونه تر نه بجو پورې د برید کوونکو او امنیتي سرتیرو ترمنځ انخته روانه وه. د پولیسو او فوزي سرتیرو په وینا په دغه انخته کې شپږ ځانمرګي برید کوونکي چې تانه ته د ننه کېدو په هڅه کې وو د تانې دیوار سره نږدې ووژل شول او په دغه خطه کې یو آرمی سرتیری هم ژوبل شوی دی. امنیتي ځواکونو د بنو بازار نه میریان تانې پورې ټولې لارې په خپل ولکه کې اخستې وې او دغلته د آرمی ایف سی او پولیسو لخوا پلاټنې عملیات هم روان وو. د پیښې په ځای کې ډی آی جی بنو نثار احمد تنولی مشال ریډیو ته وویل
نن سهار شپږ نیمې بجې چې کوم دی د حملاور د تھانه باندې حمله وکړو او بیا زموږ چې کوم دی دلته پولیس چې کوم ډیپلایمنټ او ایف سی والا چې کوم هغه ډېر بہادری وکړو. بیا چې کوم دی د حمله کې هغه چې کوم حملاور او هغه ټول پولیس او د ایف سی فائرنګ سره چې کوم دی هغه مړ کړو هغه اوراو شو. د پولیس اور ایف سی طرف نه نقصان نه دی شوی. بیا آرمی موقع ته ورسېدلو. پولیس ایف سی اور آرمی کمبائن ایفٹ سرا دا کاروشو دے کے چکم دے جو آرمی جوان چکم دے لگ معمولی زخمی دے اور نور انشاءاللہ خیر شو.
د بنو پولیسو ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر اسماعیل خان وائی شپک زانمرگی برید کون کی وڈل شوی او یو فوزی سرتیرے جو بل شوی دے.
ٹول ڈیس مین سرکل افسران او نفری موقع ترورا سے دلو موش پسے شاہتا آرمی والا رو اس لئے بدے مقابلے چھے پینزے کسا خودکش وڈا زیدل ٹوٹر شپک کسان دی پینزے دا زیدلی دی او یو باڈی ثابت دا.
دا میریان تانے پولیس اہلکار محمد ریاض دا غلطہ دستر گولی دا لحال مشال ریڈیو تا دا سے بیان کو
ساڑھے چھ بجے ویزوں کا دغلطہ منتظم سنتری ولاڑو اغا بانے پائے روشو داغا طرف مونگا ٹول نفری سٹانٹو شوا چھو دل ترالو اغا داغا طرف پائے لیر دیا تو داغا گار تم پہ پائے کے دو اغا دل تا خودکش رامن دے والی مونگا پدری کسو ویشتو خود سمیو نہ کھوڑو چھ اخیرہ کے دل ترا جوخ شو بس چھ بیو لگر بیا پٹاو شو ٹول نفری ڈزے کولی زیزا نمادری خین کرنے ٹپ لڑکڑی دی.
این حال کے تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان احسان اللہ احسان مشال ریڈیو تا دا نمعلوم زائی سخا دا ٹیلی فون پا کر خووے دا غبرید ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان پا سر اخلی. دا یدون دا چی سومیاشت وڑان دے ہم تانا میریان سرا یو ځانمرګی برید کون کی دا بارو دونا ڈک گاڑے جگڑا ولے وو چی پا کے دا ولسی وگڑو پا شمول یو ویش پولیس سر تیری وجل شوی ول.
څنګه تاسو واوریدل چې په بنو کې پر پولیسو تانې برید کې شپږ ځانمرګ برید کوونکي وژل شوي دي. همدغه راز په اورګزو جنسي کې به می چاودنې لږ تر لږه څلور کسان وژل دي. د چاودنې وروسته امنیتي ادارو دغه سیمه په خپل ولکه کې اخیستې او د لټون عملیاتي پیل کړې دي. نور تفصیل د مشال رادیو همکار راکوي.
د خیبر ایجنسی تهران د کوهاټ په لور روان په اورګزو ایجنسی کې د سوالو پر گاډي پسې بامي چاودنه شوې ده. سپکې امنیتي چارواکو تر مخه لږ تر لږه څلور کسان مړه او نه نور زخمیان شوې دي. د اورګزو ایجنسی د لوی ځواکونو یو اعلی چارواکی صوبیدار محبوب خان وایي چې د حسنزو درې په سیمه کې دغه پیښه د پنجشنبې په ورځ تقریبا لس بجې د ریموټ کنټرول په ذریعې شوې ده. چارواکي پر وینا چې د چاودنې وروسته گاډي د کمرن لاندې کندې ته د خوېدو په وجه ځاني زیان زیات شوی دی. چارواکي زیاتوي چې د پیښې وروسته زخمیان مختلفو هسپتالونو ته رسولې دي.
انو کسانو کې سیریس درې کسانو هغه کوارتي امیز ته تشکیل شولو او څلور کوم زخمیان دي هغه کلی هډکوارټرس امیز کې اوسه پورې زیر علاج دي.
چارواکي پر وینا چې په نخښه شوو کسانو کې زنانه او ماشومان هم شامل دي. امنیتي چارواکي وایي چې نخښه شوو کسانو کې د زیاتره تعلق د افریدي قوم څخه خېلو سره دی. حسنزو دارا سیمه د کوزي اورګزو ایجنسی په حدودو کې راځي. په سیمه کې د اورګزو ایجنسی مشتي قوم اوسېږي. صوبېدار محبوب خان وایي چې د پیښې وروسته امنیتي ځواکونو سیمه په خپل ولکه کې اخیستې ده او سرچ اپریشن روان دی. د دغه پیښې پړه لاچا په خپل سر نه دی اخستی. واضح دی چې په یوې اونۍ کې د ریموټ کنټرول په ذریعې چودنه د کېدو دغه دویمه پیښه ده. د دې نه وړاندې په اته منټې په کلایي هډکوارټر کې چودنه شوې وه چې پکې روغتیایي چارواکو تر مخه دولس عام وګړي مړه او څلورویشت نور زخمیان شوي وو.
کدرمن اوردونکو په بلوچستان صوبه کې د ګورنر راج تر لګېدو وروسته د امنیت وضع ښه شوی او د ناامنۍ ډېرې پیښې تر ډېره زای کم شوې دي. پښتنه دا پیدا کیږي چې پخوانی حکومت د امنیت په ټینګښت کې ناکام وو او که د نامنۍ د پیښو مخنیوي درې میډلې وکړي. خدای نو ناصر له نور تفصیل سره.
د جنوري له 14 نیټې وروسته کله چې په بلوچستان صوبه کې د صوبایي حکومت د ختمېدو او د گورنر راج د لګېدو اعلان شوی، تر ډېره ځایه د ناامنۍ په پیښو کې کمی راغلی. د دې سیمې ځینې سیاسي ګوندونه تور لګوي چې د پخواني صوبایي حکومت چارواکي د ناامنۍ د پیښو ذمهواره وو، او همځکه د دوی په وخت کې د ناامنۍ پیښې زیاتې کېدې. پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو له هغو ګوندونو څخه دی چې ورته نظر لري. د یاد ګوند عبدالرؤف لالا په دې هکله مشال راډیو ته وویل:
مختلف موقعوں باندھی پرخل حکومت دا گواہی ورکولا چار ہزار حکومت کی وزیران کی دیکھیے کم دا ہوا برا ساوان دا چارجن دا سکی بدمنی پتے صبح کی جوڑ گئے پتے کلو جو صوبائی حکومت خصوصاً وزیر اعلیٰ
په داسې حال کې چې د ځینو سیاستوالو او عامو خلکو همدا نظر دی چې د گورنر راج تر لګېدو سمدستي وروسته د امنیت وضع د پخوا په پرتله ښه شوې. پوښتنه دا پیدا کېږي چې هغه کوم پلان دی چې پرې اوس عمل وسو او له عملي کولو سره یې خیر خیریت سو. د بلوچستان پخوانی وزیر اسد بلوچ د دې پلان جوړونکي د همدې هیواد استخبارات یادوي او همدوی د ښه او خراب امنیت ذمہ بولي. دلته ځینې داسې قوتونه شته چې هغه که حالات خرابول وغواړي نو یې هم خرابولی سي او هم یې ښه کولی سي. هغوی کله په خپله چاودنې هم کوي او خپل هدف ته ځان رسوي. دا اوس د دې هیواد هر وګړي ته معلومه ده چې د ناامنۍ د پیښو د کولو وال څوک دی. هلته د بلوچستان مشر خبریال اخوندزاده جلال نورزای بیا وایي په بلوچستان کې له فرقه ییزه پیښو ماسیوه د ناامنۍ په نورو پیښو کې له گورنر راج سره هم چندان فرق راغلی نه دی. د نورزی په خبره که په فرقه ییزه پیښو کې لږ کموالی راغلی دی نو هغه د گورنر راج له امله نه، بلکې د وسلوالو ډلو د پلان له وجې راغلی.
حالات خراب روان دی لکه څنګه چې د مخه د نواب رسانی په حکومت کې، یعنی د ټارګټ کلینګ په اتنیک بنیادو باندې، د نسل یا د ژبې په بنیادو باندې د صوبې په بېلابېلو علاقو کې اوس هم داسې واقعات چې دي هغه هر ورځ نه پیښ کېږي. او جبکې د سرکار چې کوم اهلکاران دي، سر فورسز وي، پولیس وي یا نور سرکاري اهلکاران، هغه هم پر نشانه دي. البته د لس د خودکش حملو باج په کوټه پالمدار روډ کې وشوه او دا دا ټارګټ کلین دا نومنه یو واقع نه رسېدلی. دا اول زما په خیال دا ده چې دا نومنه کوم ستراتیژي د حکومت عملي وي چې هغه یو غټه کاروایي بیا د هغه یو شاهده او تجربه ده چې بیا یو مدت دې نه دي، بیا یو لږ وخت ورکړي ګیپ ورکړي بیا د هغه باندې اکثر نو
د یادولو وړ ده چې په بلوچستان صوبه کې پوره یوه میاشت وړاندې د نواب اسلام رئیسانی حکومت معطل سو او پر ځای یې گورنر راج ولګول سو، چې لوی لامل یې د جنوري د 10 نیټې د علمدار سړک غبرګې چاودنې وې چې تر سل زیات کسان یې ووژل او تر 200 زیات یې ژوبل کړ. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره د مرستو سار امریکایي اداري ویلي امریکایي حکومت باید غور وکړي چې آیا په دې هیواد کې د بیا ودانۍ پیسې ولګوي او کنه. د ادارې دلیل دا ښودلی چې په افغانستان کې مسلسل اداري فساد روان دی او د هیواد د امریکایي جنگي فوجانو تر وتو وروسته د پروژو انتظام وړتیا نه لري. پر دې موضوع نور تفصیل له پامیر ساحل اورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي 13 ورځ د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره ځانګړي عمومي څارونکي جان سوپکو د امریکایي کانګرس یوې کمیټې ته وویل د افغانستان لپاره امریکا 40 ارب ډالر مخصوص کړي دي او 10 ارب نور به ژر کانګرس منظور کړي. سوپکو پوښتنه وکړه چې آیا دا پیسې باید افغانستان ته ورکړل شي او کنه. د ویل په افغانستان کې د امریکایي مرستو زیاتره پروژې په هغو سیمو کې دي چې د امریکایي سرتیرو له وتلو سره به محفوظ نه وي. نه ده په خبره همدا وجبوي چې امریکایي حساب کوونکي به په محفوظ ډول هلته نشي ورتللی چې د پروژو د لګښتونو او عملي کېدو حساب او ارزونه وکړي. د امریکایي استازو جرګې د ولسی امنیت کمیټې ته د وینا پر وخت مشر سارون کې جان سوپکو ویل له حکومت سره اوس موقع ده چې دا مرستې ودروي ځکه چې له هغه هیواد یې پوځیان وځي. د ویل دا یوه مهمه موقع ده چې مرستې ودرول شي او له سره فکر وشي چې آیا هغه پیسې چې لانه دي لګول شوي باید ولګول شي او کنه. د سوپکو په خبره دا سمه ده چې د یوې پروژې یا پروګرام لپاره پیسې ولګول شي خو باید د دې دلیل هم ورکړل شي. د سوپکو څرګندونې پر داسې وخت مخې ته راغلي دي چې په افغانستان کې د امریکایي لګښتونو په اړه پوښتنې کیږي. رویټرز خبری ایجنسی لیکي د امریکایي کانګرس د کمیټې ریپبلیکن استازي جیسن شافټس وویل دا ښه خبره نه ده چې حکومت د امریکایي ولس پیسې د ځمکه پر سر تر ټولو زیات په اداري فساد ککړ حکومت ته ورکوي. افغانستان اوس هم په نړۍ کې له هغو هیوادونو یو دی چې پکې درغلي ډېره زیاته ده. د سه شنبه پر ورځ امریکایي ولسمشر باراک اوباما وویل دی به د روان کال تر پایه له افغانستانه 4000 جنگي پوځیان وباسي. ټاکل شوی چې د راتلونکي کال تر پایه له افغانستانه ټول بهرني جنگي پوځیان وایستل شي. رویټرز خبری ایجنسی زیاتوي د افغانستان بیا ودانۍ لپاره د امریکایي مرستو مشر سارون کې سوپکو په خپل وینا کې پوښتنه وکړه چې که افغانان یو روغتون پر حال او برقرار نشي ساتلی نو ولې امریکا ورته جوړ کړي.
پامیر ساحل چې د افغانستان په اړه تاسو د یو مقالې مهم غټ کې وړاندې کول وخت د مازیګر 4:30 شوې دي. د احمد شاه زمينه د خبرونو لنډي زورو
نن په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا رابلل شوي ټول ګوندیزې غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په خپل پرانیستونکي وینا کې وویل چې د ترهګرۍ مسله ټول هیواد ته ورپېښه ده چې د مخنیوي لپاره به ټول سیاسي ګوندونه په شریکه تګلاره ټاکي. نن سهار د خیبر پښتونخوا د بن ضلع پر تانه میریان باندې په وسوال برید کې شپږ ځانمرګي وسوال وشل شوي او یو امنیتي اهلکار ژوبل شوی دی. د خبر ایجنسی تراسخه د کوهارت پر لور روان د سوارلو پر گاډي په اورګزې ایجنسی کې به می چاودنه سوي چې د امنیتي چارواکو په وینا لشت لږه څلور کسان پکې وجل سوي او نه نور ټپین سوي دي. د کابل کندهار پر لور لار د غزنی د قرباغ په سیمه کې په یو ټرافیکي پیښه کې 13 کسان مړ سوي دي. د ناتو په مشرۍ د حساب ځوکنه وايي عمومي کمانډان نن په کابل کې لافان لسمشر حامد کرزي سره وکتل او له هغو کسانو او کورنۍ سره غمرازي ښکاره کړه چې ممکن په کونړ کې د دوی په عملیاتو کې وجل سوي وي. نټمی توانای نړیواله اداره له ایران سره د خبرو اترو پر سر یوې لوزنامې ته رسیدو کې بیا پات راغلی چې د تهران د مشکوک اټمی پروګرام د تحقیقات په اړه کولې. په داسې حال کې چې شمالي کوریا درې اټمی ازموینه کړې، د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اټمی وسلو په شمول د خپل اتحادي هیواد جاپان د حفاظت لپاره خپل ژمنې واره بیا تازه کړې.
احمد شاه زمي او چې د خبرونو لنډیزی تاسو ته وړاندې کولو زو اسلام آباد ته چرته چیز موږ همکار سراج زهیر د پاکستان قامی مقامی اورس پانو اداري لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې برابر کړی.
وحدت ورس پانه خپل ادارې کې وایي چې د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان ویلي دي چې په قبایلی سیمو کې به امن راوستل زما لومړی ترجیح وي او د گورنر هاوس دروازې د سیاسي تړون نه پرته د ولست لپاره پرانستې شوې دي او دی به به طرفه کردار ترسره کوي. ادارې وایي چې خپل خبرو کې گورنر انجینیر شوکت الله خان دا هم ویلي دي چې په فاټا کې امن راوستلو لپاره د ټولو قبایلو مرسته ضروری ده. د جرګې د لارې ټول قبایل یو موټی کې دي شي چې دغه سي دوی د فاټا د پرمختګ لپاره خپل دار تر سره کړی. ادارې وړاندې لیکي چې هر چا ته معلومه ده چې د تیرو سو کالو راهسې د ترهګرۍ په نتیجه کې د ګڼو سیاسي، مذهبي، قومي او سیمه ییزو مشرانو او پوځي ځوانانو په شمول د ولس د لکونو خلکو د سر او مال د زیان سره سره د ملک او په خاص ډول خیبر پختونخوا صوبا او فاټا کې زیات تر ځانګړي ته نقصان رسیدلې دي او د ترهګرۍ ور یو نوې رنگ او شکل خپل کړی دی. ادارې وایي چې ترهګرۍ یو موټی شوی دی نو ځکه په داسې حالاتو کې د ترهګرۍ خاتمه بیخي ضروری ده او دا کار تر هغه وخت پورې ممکن نه دی تر کومه چې د ترهګرۍ په ضد د ملک ټول سیاسي ګوندونه او قومي او ولسی مشران یو موټی شوي نه وي. ادارې مخکې وایي چې د تیرو سو کالو په دوران د ولس سیاسي او مذهبي مشرانو، د امنیتي ځواکونو په زرګونو اهلکارو او د ولس د عامو وګړو د سر او مال قرباني په نظر کې وساتلې شي نو واضح ده چې ترهګرۍ تر اوسه د هیڅ چا ارادي او فکر غیر متزلزل کړی نه دی او نه د ترهګرۍ د مقابلې څخه ترهګر د چا په ورستو کولو کې کامیاب شوي دي چې د امید خبره ده. خو د ولس او د مختلفو مشرانو دا امید او کلکه حوصله به هله په پوره ډول رنگ راوړي کله چې د را روانې میاشتې په 14 نیټه موجوده حکومت خپل موده پوره کړي او د راتلونکو انتخاباتو لپاره په مشوره نگران حکومت را منځته کړي. اداریه اخیری کې لیکي چې د نوي گورنر په هیڅ د انجینیر شوکت الله خان د سوګند د سوره کې د دوه سیاسي ګوندونو نه علاوه د نورو لویو ګوندونو شمولیت د ښکار کړه چې نگران سیټ به هم په غوره توګه جوړ شي چې په نتیجه کې به جمهوریت د هر قسم زیان څخه محفوظ پاتې شي.
شي.
مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان او ایران ترمنځ د یو خراب 50 ارب روپو ګیس پایپ لاین غزولو باندې اتفاق وشو او دا شان به په شپږ میاشتو کې 1.1 کیلومتر پایپ لاین غزولې شي. ادارې وایي چې د سره په پاکستان ته روزانه 900 ملیون کیوبیک فټ ګیس ترلاسه کیږي او وروسته به دا ګیس 1 لک کیوبیک فټ ته رسولې شي چې ورسره په پاکستان کې 1000 میگاواټ اضافي بجلی هم پیدا کیږي او دغه رنګ به د دې اثرات په مشیت او کرهانو پریوزي. ادارې وایي چې اوس به دا کتلې شي چې دغه منصوبې ته څومره زر عملی جامه اغوستې کیږي او بل طرف ته امریکا هم د دې منصوبې په حق کې نه ده، بلکې امریکا په نورو منصوبو کې پاکستان ته د مرستو او امداد وړاندیز هم کړی دی. نو اوس به دا کتلې شي چې پاکستان د توانایي بحران حل کولو لړکې څومره پاخه ګامونه اخلي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټایمز رسپانه لیکي په عمومي ډول پاکستانیان په دې پویدلو کې ناکامه شوي دي چې هیواد یې په افغانستان کې د ستونزې یوه برخه نه چې یو حل ګڼل کیږي. رسپانه زیاتوي په دې پویدلو کې هم دوی ناکامه شوي دي چې که نړۍ تر اوسه په افغانستان کې د پاکستان لخوا د ممکنه رول لوبولو نه ډډه کولو ته څه اهمیت نه دی ورکړي، نو د دې دا معنی ده چې د 2014 وروسته نړۍ په پاکستان تکیه کولو ته نه ده تیاره. ډیلی ټایمز لیکي داسې ښکاري چې نړیوال پاکستان ته د ملګري او دښمن په سترګه ګوري. ملګری په دې چې تر 2014 د نیټو د رسد لارو لپاره د پاکستان ضرورت دی او دښمن ځکه چې پاکستان په خپله خاوره د طالبانو ملاتړو او د القاعده په موجودیت ځان غلی کړی دی. رسپانه لیکي که د لندن په ځای په پاکستان کې درې اړخیزه سرمشریزه غونډه جوړه شوې وي نو زیاته کامیابه به ګرځېدلې وه. رسپانه لیکي پاکستان خپل اهمیت غواړي چې باید د سولې پروسه د دوی له لارې حل شي او پوښتنه راپورته کوي، آیا نړۍ دې ته تیاره ده چې د پاکستان دغه اجاره دارانه رویه وزغمي؟ رسپانه د پاکستان په انګریزي او اردو ژبې رسپانو کې ستونزې په ګوته کولو سره لیکي چې د لوستونکو فکر باندې خراب اثر کوي او زیاتوي د افغانستان په اړه لیکوالان زیاتره د هیواد د سولې د مستقبل په اړه منفي نظر وړاندې کوي. ډیلی ټایمز لیکي د دې دا مطلب نه دی چې ګینې دوی په افغانستان کې امن نه غواړي، خو کېدای شي دوی په هیواد کې امریکا او د هغې د ملګرو سپکاوی لیدل غواړي. رسپانه لیکي که امریکا او ملګري یې په افغانستان کې د سولې لپاره مالي او ځاني تاوان زغمي، نو بیا ولې دا خبره پاکستان پریشانوي؟ بلخوا د یوریشیا ویو په نامه یو څېړنیزه اداره لیکي په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان خپل سرتیری د وستلو عمل د تیزولو اعلان کړي، د دوی د تګ لپاره پاکستانی لارې واپس خلاصې دي چې د نامعلومه حد پورې د منځنی ایشیا تجارت ته تاوان رسوي. رپورټونه وایي امریکا تر راتلونکي کال له افغانستان نه د 6500 امریکایي پوځیانو تقریبا نیمه برخه د وستلو پلان لري. اداره لیکي د دې دا معنی ده چې د امریکایي پوځي پلان جوړونکو لخوا د افغانستان نه د واپس تګ لپاره ټاکل شوي لارو باندې به د تګ عمل زر شروع شي. د وار په وار ځنډ له امله د افغانستان نه د سامان وړلو عمل سست شو چې د منځنی ایشیا اوږدو لارو سره د امریکا د دفاع وزارت باندې هر میاشت تقریبا 100 ملیون ډالر خرچه راتلله. خو د ایسوسییټډ پریس خبري ایجنس رپورټ وایي د امریکایي پوځ لپاره د پاکستان لارې خلاصې شوې دي. اداره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان مارکس پیټ لخلي زیاتوي په دا وروستیو ورځو کې لومړی کنټینر پاکستان تاوړې دلی دي چې له افغانستانه د ځواکونو د وستلو د بهیر برخه ده. د پاکستان لخوا لارې بندولو لامل امریکا اوګدا او ګران لارې استعمالوله چې د افغانستان د شمالي برخونه په منځنی ایشیا او روس تیرېدله. اداره زیاتوي سه سامان به بیا هم د منځنی ایشیا له لارو وړل کیږي چې د پاکستان لخوا لارې د تړلو فیصلې نه مخکې دغه برخه د منځنی ایشیا او پاکستان ترمنځ برابر وه.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری. په سندرو امیل کې داونه د سعودي عرب مشته پښتنو شاعرانو او هنرمندانو ادبي او کلتوري حلزلو ته کتنه شوې ده. دا خبرونه زموږ همکار ارون باچا تاسو ته جوړه کړي.
قدرمن اوریدونکو په سندرو امیل خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومنئ. مینوالو، ګڼ شمېر پښتانه د ښه روزګار او سوکاله ژوند په خاطر د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د مسافرۍ ورځې شپې تیروي. له دوی څخه بیا یو شمېر هغو چې د خپلې ژبې په ادب او کلتور زیات مین دي، خپلې ځانګړې ټولنې او تنظیمونه جوړ کړي دي. د دې اونۍ په سندرو امیل کې مو اوریدونکو د سعودي عربستان جدې او ریاض ښارونو ته بوزو. دغلته د فعاله پښتنو شاعرانو او هنرمندانو له هلو ځلو مو خبرو. په خبرونه کې د تیر په څیر څو سندرې هم دروو چې په پیل کې به له دې یوې خوند واخلو.
پردې جب خبره
عمارت کو سمن کا دے ہغم سے بل مین لرا پکار دے سر دام پغم کی چچا بیلو تو سردار دے دے ہغم سے بل مین لرا پکار دے سر دام پغم کی چچا بیلو تو سردار
ګران اوریدونکو ډاکټر ګل محمد خان چې شاعران ملګری د ګل سواد په نوم پیژني د سعودي عربستان په جدي ښار کې د پښتنو د یوې ادبي ټولنې فعال غړی دی. نوموړی وایي د خپلې ټولنې په ترڅ کې هڅه کوي د دغه ښار د مسافر پښتنو ادبي او هم د موسیقۍ د دوی تنده خړوب کړي.
بچاجی نن سبا زه په جده کې د روخان ادبي جرګې د پریس سیکټر او پروانه سیکټر په حیثیت باندې خپلې ذمہواریاں تر سره کوم. زه چې کله په 2009 کې ریاست ترالم نو الته بلاشي تنظیمونو تقریبا چې لس دور تنظیمونه دي. بیا زموږ چون کې بدلی وشو جدي ښار ته نو په جده کې چې زرالم دلته د سر نه تنظیم دا نو ملګري ډېر ښه ملګري وو خو داسې تنظیمونه نه وو. بیا موږ خپلو ملګرو سلا وکړه چې دلته هم یو تنظیم په کار دی څنګه چې د ریاض په ښار کې دي. نو بیا 2012 کال په فروری میاشت کې سلیم راز صاحب د عمری ادا کولو دپاره راغلی وو. د دې روخان ادبي جرګه کم بنیاد چې دی هغه موږ د سلیم راز صاحب د سترګو تر مخې کېښودو او تقریبا یو کال د هغې پوره شو او زموږ دا تنظیم چې دی دا ښه د بریالیتوب په لاره روان دی. نوي نوي ملګري پکې راځي او داسې کلتوري او ادبي غونډې هلې ځلې کېږي. د هرې میاشتې په اولنۍ جمعه باندې موږ په خپل یو پروګرام را بلو په هغې کې مشاعره هم وي په هغې کې د پښتو معلوماتو په هکله او داسې ډېرې زیاتې معلومات هم وي. زمون پوهان ملګري ورته هم راځي او داسې نور کم موږ چې ورته تماشبین وایو هغه هم راځي او بس د دې نه خوندونه اخلي. او زمونږ دا هڅه هم ده چې ستاسو په شان داسې ښکلي او زمونږ ګران ملګري راشي چېرته سعودي عرب ته راخطا شي او الله مونږ بلنه ورکړو او داسې یو غټ پروګرام وکړو نو دې سره به هغه مینه نور هم سوا شي او د پښتو ادب هغه خدمت چې دی هغه به هم زمونږ هغه کوششونه هغه به ځای ونیسي.
ما سارا زما دخلی پختو غم دے ما سارا
زما تخپل پختو غم دے گر چا پیر ک خادی دت ماتم دے گر چا پیر ک خادی دت ماتم دے
وګوریدونکو د سعودي عرب په جده کې میش د سوات یو ډاکټر او شاعر ګل محمد خان زیاتوی د ټولنې غونډو ته یو شمیر پښتانه ورزي. د دې په خبره که څه هم د سعودي حکومت په دغه هیواد کې د موسیقۍ د وغټ کانسرت کولو اجازه چاته نه ورکوي، خو دوی په خپلو دیرو یا وړو حالونو کې خپل د ټنګ ټکور پروګرامونه کوي.
انځیش پګیش کسان یو خپل کمګړی چې دی او دم داسې د ذمہ کم کسان چې دي ملګری داسې راځي د مینې دپاره یا د زده کړې دپاره، نو هر یو کس چې د هغه سره تقریبا دوه درې ملګري ضرور راځي په هره غونډه کې، او داسې زمونږ هغه مینه چې د هغه نور هم سوا کېږي، او زمونږ ډېر ښه ښه ملګري ښه ښه شاعران هغوی د وطن دپاره هم ډېر زیاته ښه شاعري کوي. دلته مونږ ته حرم شریف ډېر پلنډو دی، ډېر ملګري دي دا هلته کې دعاګانې کوي د خپلو ملګرو دپاره یا د خپل ملک دپاره. مونږ یو بل سوچوم لرو چې زمونږ د تنظیم داسې ښه نور هم مخکې لاړ شي، نو کوم داسې غریبانان چې یا په وطن کې کوم آفتونه راځي د هغې دپاره به مونږ ښه باقاعده ټولنه کوو په مالی توګه، او هغوی ته به بیا لیږو چې د هغوی بیا په کار راشي. دلته داسې په کلاو دغه باندې پروګرامونه داسې کلتوري غونډې نه شي کېدی، خو بهرحال مونږ د حکومت نه اجازتنامه واخلو داسې یو استراحت مونږ ته حال وایو هغه مونږ په کرایه باندې واخلو، په هغې کې خپل ملګري راولو کوم چې ټنګ ټکورې یا څوک هنرمندان سندرغاړي راغلي د هغوی لپاره.
ښاغلی اوریدونکو، فخری عالم یوسف زی چې د خیبر پختونخوا له دیر سره تعلق لري، له یوې مودې راهیسې د سعودي عربستان په جده ښار کې میشت دی. نوموړی د دوی د ادبي ټولنې کارونه هم د دغه ځای او هم د وطن د پښتنو لپاره ګټور بولي چې وایي
پروگرام خبری باندھے مجبوریاں
پدې کوم د مرګرو کنټریبیوشن خپل مطلب شاعران پکې ډېر سفر شو پدې په سیلابونو کې چې کوم زمون په پانی څنګه روان دي زما د ابو سنم زیاته را دي پی چې وخت تور مونږ داسې وکړو چې راغوی دل تر وغواړو او خو زمونږ فرمایه ده چې مونږ اوس هغوی کپلاران نه شي چې بچي سپورټ کړو او سنه سم مطلب در چې هغه رنګ او هغه خوند بیا دوباره شروع شي
د دنګو غرونو د چینو د غاړو شور ته زما بس په خبره ستړی شوی یم کور ته زما د دنګو غرونو د چینو د غاړو شور ته زما بس په خبره ستړی شوی یم کور ته زما بس په خبره ستړی شوی یم کور ته زما خاران ختنا دے تالا والا شو دو مشرانو عظمتنا دے تالا والا شو سہر چڑی گی مخمنا دے تالا والا شو رمے نڑی گی چپتا کے کم یولو تزما بس پہ خوراس کڑے شوے یو مکور تزما دنګو غرونو د چینو د غاړو شور ته زما بس په خبره ستړی شوی یم کور ته زما بس په خبره ستړی شوی یم کور ته زما سڑکنو گلالی بچی خیرنا غواڑی شندل رنگ غواڑی اوستر گول خوبنا غواڑی بے وسمور لد خوبنو تابیرنا غواڑی یا بپزار تے جمعیا بچر تکو تزما بس تے خبر آستر شوئے یو مکور تزما
اوریدونکو د خورشید عالم صابر په غږ مو سندره وورید. نو موړې د سعودي عربستان پر ریاض ښار کې کار روزګار کوي او ترڅنګ یې له موسیقي سره تړلي خپل فعالیتونو ته هم دوام ورکړی دی. دی وايي خوښ دی چې وخت په وخت له خپل ملګرو سره کینی او سندره ورته وایي.
نو وطن چې خدا و چې لار تر فایر کور تر خدا یاد نو ډیر زیات نو اکثر کوم خو صرف د اواز تر هدف پورې ولا کوم شي خو بیا چې کله زه سعودي عرب تر عالم د تګه چې پیسې هم راکې او خبره چې سوګرا باندې دا نو روک ټوک نو نو بیا هارمونیم واغسته بیا رو 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 ورته چې سونه د استادانو لیک دی چې د خو شو پیان تر راغلي دي کم صحیح استادان راغلي دي خو په معنا سره اردو ولا سره بیا ته وشو نو څنګه شوق مروان کړی دی ملګری مې د ډیر دی خپل جو شاعر مې مانو دلته زمو د دې دنیا مې په توګه دغه ورغان تیرو سره دې ځل ځل واسه نه پاره کې دغه د وژنا هغه موسیقي دې زمو جاری دا وسره سره ادبي هرې غلې شروع دي خوش قسمت دي پښتانه زګه چې دلته په ما تر څو الحمدلله چې ساته غلط پر راځو نه دی کنه ایراجان وغیرہ یا پلان کی ډینګ او داسې کې سم غلط صح حرکت چې به نه نو د وختو موسیقي باندې زما په خاطر اوسه پوره خبرې سولت پیندل او کال کې درس مسایل نه راغلي چې د حکومت تر طرفه یا سیاست اوس خپل جېدرینګ یو خپل ملګری راغون شي او کوم کنسرت باندې موږ سونه کړی دي چې موږ غلط کنسرت تو زیات تر نه د وختو موږ کم کړو هم وختو پر رامونو باندې څه په حال کې دلته کړی دي نو کم چې زموږ سفیر راغلو عمر علي خان شیرګي سي هغه وخت کې د خلکو کلمو ډیر پر رامونو د وختو په امبسي کې کړی دي دا مسائل نشته چې غلط حرکت څوک نه کوي
ډیر مې د مینې لیونه ته د پته ګرځي او د پسې ګرځي
اوریدونکو خیام یوسفزی یو ځوان پښتون شاعر دی چې د هم د سعودي عربستان په ریاض ښار کې خپل ادبي هلې ځلې پر مخ وړي. خیام وایي ونیزي ادبي غونډې کوي او کله کله د ځینو شاعرانو ملګرو د کتابونو د مخکتنې پروګرامونه هم جوړوي.
2004 کې ځل ترالم سعودي عرب ته د ټولنې ډېرې دي چې موږ د والي صاحب هغه ناست تاسو د غورځنګ د ملګرو سره ولو زما فروچان هم هغه طرف ته. نو د پښتو ادبي غورځنګ سره زما تقریبا د 2004 نه اړیکې دي او تر ننه تاریخه پورې دي. کم سے کم 15-16 خواخواږې سره خپل کسان یو موږ په دې ټولنه کې میټینګ سي کمی نو هغه لکه هفته کې یو ځل د جمعې په شپه یا اکثر یا د جمعې په ورځ او کم چې خاص لکه چرته خاص موقع یا د کتاب مخکتنی نو په هغه حواله سره هغه پروګرام به موږ کوو.
اوریدونکو خیام یوسفزی د پښتو .net په نوم خپل یو ویب پاڼه هم جوړ کړې ده. دیوائی غواڑی پختانه د خپل شاعرانو او هنرمندانو لکارونو د انټرنیټ لاره خبر کی.
آی ٹی عظما فیلډ ما با اکثر په ویب سټ باندې کتل چې زدا سیزان یو ویب سټ وګورم چې پکې زه خپل شاعری ورکوم یا د نورو شاعرانو کلامونه وګورم. دا یو ادبي پاڼه پاغه وخت نه ونه دا هغه وخت ما ته یو خیال راغی چې دا یو پلیټ فارم پکار دی چې پاره کې سړی د ادب لګړې خدمت کوي او یاد د شاعرانو حضرات یا د کتابونو. د 2007 کې ما چې د دې پیل کړو هغه وخت کې زه یوازې ما اوس الحمدلله نن سبا زما سره داسې ملګری دي چې په بیک گراوند کې ډېر زیات ما سره کومک کوي. سم مواد ملګری را لېږي سدل ته کې مونږ د چا کتاب په لاس راشي نو هغه سکین کو پی ډي اف ته واړو نو بیا اپلوډ کو. نو پښتو .net کې که تاسو وګورئ نو دې کې د کتابونو برخه هم شته. دې کې د موسیقۍ په حواله باندې هم لکه مونږ سونه چې زمونږ نه کېدې شو د دې په مناسبت سره نو هغه موسیقي هم د مختلف فنکارانو راغون کړی دی. د دې نه علاوه تاسو په کې درې مجلې هم کتلی شئ د اسلامي مټیریالز چې کوم د پښتو ژبه کې دی یا په پښتو وخت کې دی نو دا غي د جمع کولو هڅه هم په کې کړی ده. ورسره ورسره د پښتو کې ډیزاین کارډونه هم موږ جوړ کړی دي او ورسره د شاعرانو برخه کې تاسو ګورئ نو غالبا یو 80 شاعران دي او داغو کلامونه مې هم راټول کړی دي سره د عکسونو. نو دا سلام هم تکي
اوریدونکو دا اونۍ مو په سندرو مل کې په سعودي عربستان کې د میشته پښتنو شاعرانو او هنرمندانو خبرې واورېده. دوی هیله مندي چې په راتلونکي کې به هلې ځلې نور هم پر مخ لاړ شي او پښتني ادب او کلتور ته به لا ډېر خدمت وکړي. د خبرونه په پای کې له دغه یوې بلې سندرې خوند واخلي او ورسره ما هارون باچا ته اجازه هم راکړي. خاد او بریالي اوسئ.
سڑی کد سوا میرا نیولے دا سترگو کی مستا خندا نیولے دا سڑی کد سوا میرا نیولے دا سڑی کد سوا میرا نیولے دا درد کا درمان شکار مان شند کا ہر پا خزان خزان شس درد کا درمان شکار مان شس ماد امید پانی ولی دا سرگو کی مستا خندانی ولی دا سری کد سبا میرا نیولے گا سری کد سبا میرا نیولے گا دیر بسی لیشی باغ سمسور بشی بیا گنچی گنچی زمین کور بشی بیا گنچی گنچی زمین کور بشی ول سما کل سان ولی دا سرگ کی مستا خندان ولی دا سری کد سبا میرا نیولے دا
پختو وائے مشال ریڈیو وار